es amor.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. شنبه ده، د بریا حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه. د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه. په کابل کې په لسګونو ښوونکو، زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې سوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغو نجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک انجنونو د ډلې بنسټګرې رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمن وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرش ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 شپږ دېرش ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایډن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان نجونې چمتو شوې چې 500 ډالر سي خو دوی په ورستیو شیبو کې نه هلي شوې.
طالبانو ترتیری سټیشن بجمنه کړې و چې ښوونځي به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي وي.
مګر اوس معلومه شو چې دغه قسمه کیم دروغ ویلي.
د طالبانو حکومت وایي د روانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دي په هیواد کې دننه زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. د هموري چې غزنی ته د حواله تولیدو سره زیات سیلانیان ورځي.
بس له ملګرو سره ولاړو ښه منظره مو وکړه لکه دغه وکوزلته ناشي پس دې ګم باندې کړی د نو جمعې ورځ ده ډیر خوشحاله یم.
کونړ کې پر ځینو کورنیو بشری مرستې ویشل شوي.
اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه له څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغسې چې خبرې کېدې پرمختګ نه لري. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. د لوبو له میدانه او تاندې څانګې
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتې چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی. امریکا، بریتانیا، فرانسا، ناروې، البانیا، برازیل، آیرلند، مکسیکو، متحده عربي امارات او غابن هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي. په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي. پا په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی نصیب الخول استل شو راغلی.
This week more than a million Afghan
دیونه کې لیو ملیون زیات افغان نجونې چمتو شوی وي چې خوانځي ته لاړ شي، خو دوی په ورسته شیبو کې نه هیلې شوي. د دوی هیلې د خوانځي په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی په هیڅ وی چې په یو خپل ساري پریکړه کې د زده کړو له حق محرومي شوی دي. دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو ورسته اونیو او میاستو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته دی اونۍ کې یو میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولی دوی نورې نهیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازي مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېر چهار شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریځ د دې پریکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف خبرې پرون لغوه کړې. واشنگټن دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام په وړاندې عکس العمل بللی چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته تللو منع کړې. د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د طالبانو د دې پریکړې په باب ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه چې دوی د بدی ته اجازه ورکړي چې نجونې د شپږم صنف پورته بیرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړي هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې څرګنده کړې چې د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ سي. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې د ودې او پراختیا لپاره هڅه کوي په مستقیم تماس کې راسره دی. ویسا صاحب خبرونې ته شرغ لا څه فکر کوي چې طالبانو ولې جنو پر تعلیم خپل ژمنه په ورستی ورځ ما تکړه؟
ډیر مننه ټولو اوریدونکو همکارانو ته. ولا نه پوهیږم، طالبان خو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپل پریکړه ما تکړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه و جوړ کړې، نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړي وای او خپله د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه. خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی، او زما په فکر سره طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځی باید تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړی وړه ده، بیا په ناروې کې چې کوم کانفرانس وو هلته دوی بیخي لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځی پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
بل وسه صاحب، نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي د پرانیستل سي. څه تاثیر به وکړي دغه سي مدني حرکتونه؟
په کابل کې په 5 شنبه موږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو، او موږ غوښتنه هم له خلکو له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده، او تعلیم د افغانانو حق دی، باید موږ خپل حق په خپله واخلو، او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووځو. که چیرې موږ چپاته سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځی د نړیوال غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپل واخلو. زما په فکر سره همدغه سي لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبت پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځی بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه سوي. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی، موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسنی وخت کې افغانان یو بشری ناورین سره مخ دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې چې ښځینه ښوونکي وي پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسسات کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی څه وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د جینو شخصي او د سیاستونو قرباني نکړي، او باید یو شخصي سیاست وکړي، او هم دغه جنونو ته د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خپسي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټول افغانانو د پدیغه و میاشت کې ماشل ولایتونو ته سفرونه کړی، او ما د زرهاو افغانانو سره دلی و دا ټول غوښتنه هم دا و چې موږ د جنونو تعلیم خامخا غواړو.
ډیره مننه د قلم لار ټولنې مشر متي ولاوي سو چې د جنونو پر تعلیم د محدودیتونو پر مسله خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت یو جګپړی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره په کار د پدغه هیواد کې د نن زراعتي محصولات او حاصلات زیات شي.
د کابل په بادامباغ کې د بسګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په 2 مڼه پیلې ده، سا کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه، او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم شوی. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بزګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر سي، افغانستان به ځان بسیاي نه پلور بوزي.
یو ملک د پکر لاس نیول یا غوښتل د مرستو د کومک په دې موږ تاسو افغانستان پرمختګ نشي کولای. دا به د یو میاشتو د یو دوه د پاره د یو چا هغه ضرورت په دپچی خدا میشت پاره نشه په دپچی دلی. باید چې ژر تر ژره داسې یو حالت راولو چې دوی خپل فرزند په کې پاشي.
عبدالغنی برادر بزګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه، او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیز ځمکه به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي. خو د دې پروژې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرنس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت مرستیال مجیب رحمان عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، او د لسګونو نوبیو بندونو د ډیزاین او جوړولو خبري هم ورکړ. خو ښاغلی عمر لنړیوالو وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
افغانستان په دې سره او د ارزښت هغه تر شلو کې موږ سره هم کار وکړي.
د نوموړي په خبره افغانستان هر کال 9.5 میلیارد متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بی وزلی د دوام په لړ کې په کونړ کې پر لسګونو کورونایو مرستې ویشل شوی.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د ولایت په څلور ولسوالیو کې د ترسره شوی سروې په اساس له 295 کورنیو سره د یونیسف لخوا نغدي مرستې وشوې، چې ورسره به د یادو کورنیو یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نارنګ ولسوالۍ د شګل ولسوالۍ څوکۍ او د چپ ادارې په ولسوالو کې تقریبا 295 کسانو ته دغه مرستې ورکړې شوې دي. هر کورنۍ ته 14,000 افغانۍ ورکړې شوې دي. اصلا د اروپایي ټولنې لخوا دغه پروګرام په مخ کې وړل کیږي او د یونیسف د لارې وړل کیږي.
هغه وایي په نور ولسوالیو کې به هم بې وسو او غریبو کورنیو سره دغه ډول مرستې وشي. د کونړ په نارنګ څوکۍ شیګل او چپې درې ولسوالیو کې په داسې حال کې 295 کورنیو سره مرستې کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو موسسو لخوا د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو یو شمېر کسان شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې توپیرش چلند کیږي او مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل سی ویروسی ځواکونه په اوکران کې هغه څه چې ګمان کېده پرمختګونه نه لري. بل خو د روسیې یو جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکران د ختیځ نیولو ته پام وړوي. تفصیل له اسمت څرون.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوز د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکی د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته لویدیس پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسیې پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسیې د پوز جګپولي جنرال سرګی روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یوه برخه یې د مسکو پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې ده. دغه روسی جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسی ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوې خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسی جنرال پرونی څرګندونې شي چې روسانو خپله جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسی جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ور بیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپلې خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښې نه شي.
ازادي رادیو تا غواجاس په څو شیبو کې اجمل ان د راپورونو په لټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه.
په بلخ ولایت کې د کونفو 15 پړاو سیالي 13 ورځ نه وخت پای ته ورسېدی. د کونفو فدراسیون په وی خبر پاڼه کې 13 ورځ نه وخت خبر کړی ویلي یا د سیالي د بلخ په قربتوب د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د 3 ورځې لپاره ویچي د جمعې ورځې په مازیګر پای ته ورسېدی. د دې فدراسیون په وینا په یادو سیالیو کې د بلخ په ګډون د سمنګان، فاریاب، تخار او کابل لوبغاړو برخه اخیستې وه چې غوره لوبغاړو ته مډالونه او کپونه هم ورکړل شول. دا چې په دغه لوبو کې چا تلولي خپله او څوک په ترتیب سره دوهم او دریم شول څنګه دی ویل شوی خو ویل شوی چې فاریاب ولایت د لوبو د اخلاق کپ خپل کړی د دې لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول او د کونفو ورزش و د خودل شوی په غزنی ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورس پیل شوی د بدني روزنی ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلې له مرکز نه ګډون لري د دې ریاست په وینا دغه سیالي به د 15 ورځو لپاره د غزنی ولایت ورزشي امریت په جمنازیوم کې دوام ولري د دې لوبو هدف د غزنی ولایت د والیبال ملي لوبډلې ته د غوره استعدادونو پیژندل پګوته شوی او نن به د هندستان د کرکټ ستر سوداګریز لیگ یا آی پی ایل 15 پړاو پیل شي د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې یاد لیگ د رواني میلادي میاشتې په شپږم یعنی نن شپه پیلېږي دغه لیگ کې لس لوبډلې ګډون لري چې په یو میاشت کې به د یو بل په وړاندې شاوخوا 500 لوبې ترسره کړي د 2022 کال آی پی ایل کې د نورو بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 افغان لوبغاړي راشد خان محمد نبی رحمان الله ګربز رحمت لکنډوال او فضل حق فاروقی هم لوبېږي
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم غزنی د افغانستان لرغونو او تاریخی ولایتونو څخه دی د زیته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هواد لبیلا بیلو ولایتونو څخه د تفریح ننداری تاریخی زینو د لیدو او زیارت کول په مخه ډیر سیالان انورسی خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتواله خي دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه د خواجه بلغار زیارت د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نکوي دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ لزینو ولسوالیو څخه هم راغلي د اندړو ولسوالی عبدالخالق او دا وبند ولسوالی سمی الله هم دغه کسانو له جملې څخه دی د ازادۍ رادیو ته وویل
ته چکر بندرالو د غزنی خواته جبل غار بابا ترالو دوري دغه ته سلطان محمد غزنی خواته ورالو دلته دیګ میکو د خپل مرګر را سره د شاه خاصی ویني
نن غزنی تراغلی په زیارتونو موکلو شمس بابا ته لاړو جمعیه ولیا زیارت ته لاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول داناته ډیر خوشاله بس ملګرو سره لاړو خه منظر مو کړل کړه دغه کو زنت ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله
دا په داسې حال کې چې غزنی ته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي خو ویل کېږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي
غزنی ته په خاطر غلم ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړو
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلی زیارتونو تتللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سمه بهلول دانه همدغه سونور زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو وګرځم بیا به دیګو کاغه نروسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځیدہ وکړه او ډیر خوخي ول خپل خوخي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښته او چې ډوډۍ او چای پکې وخورو نور بل خیر سره خپل سفر کوم
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیرای کسان راځي محمد بایر لخپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی نو مولای د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي شار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی
خار د تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی غزنی ډیر خزای ده رختیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلې رختیا چې خزایونه لري د منظرې ځایونه لري
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی شوی په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت شوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ځی زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې، زیارتونه او سیلځایونه لري، خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو، زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې وروستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډېر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پوښتنه تمرکز شوی.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وویستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لویدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي او د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبې کوي. دا نه خبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبې کوي چې شاوخوا سرلسی څاګان شتون لري او هر دقیقه د دې ویرسته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبې کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لویدلي دي چې یو شمیر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې غد نو سره یې بدغه د باران دغه وس د کښنکې چورول ویږي دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه یو غونې سیمې ډیر تاوان.
راغه د همدې سیمې اوسیدونکو یو قومي مخور دي. د دې دامنې چې په سیمه کې سرلسی څاګانې شتون لري او هر دقیقه دا ویره هم ستا چې ماشومان ورول ویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټ کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټي؟
نو خدای دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چې په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چولې دلې
په کندهار کې موس ول دا و څو ماشومان ور شو وسو
دا چې د څه سرلسی باید ضروري هم پټ کې.
او تاسو ولې نه پټوي؟ څه د کلي د وطن د خلکو
باید پټ کې خو امر سړی نو
او دلته د پټې دوی الاتې سړی ولې نه پټي
دی پټي چې خو نه بیا پامې ده نو
یعنی خلک توجه نه ورته
کی هغه مال عبارت پیاد سی چی کار در کار جن تیر سی لکه شنه چور ول ودی.
د ورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجی شپیولا وای په سیمه کې ورستی وچکالی د دې لامل سوي دی چې ډېرې بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جوړی ساګان کښینوي. خوای دغه ساګان پایله نور کوي او ورسته بیا د نور ساګانو د کیندلو په لاټه کوي او دا تری هیری سی او د غراز د خلکو د اقتصاد زیپوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلات له امله نسي پټوالی او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته او ځینې داسې تیزې وچکالۍ له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه ووي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي دي داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل یې هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولې نه پوشل کیږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د اورزګان ولایت یو تن مدني فعال سن الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار داد چې غوی باید هغه کسانو ته سخت سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داد چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نه شتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تېرې پیښې کېدلی نه به په راتلونکي کې اندېښنه وای.
څاته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي څاته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته څاته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عمري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. په خبرونه کې نور مسایل هم چیړو، خو د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. په کابل کې په لسګونو شوونکو زده کوونکو او د شوزو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو شوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپرې سوي ښکاري چې ګڼو شوزو چې د شوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. دغو نجونو د شوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تیره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات پسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روباتیک نجونو د ډلې بنسټګری رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله. هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرشو ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال 3 ډیر ماشومان وژل سوي دي. د اوکراین د څارنوالۍ دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې 4 ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتسک کې وژل سوي دي. د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي. دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي. هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو، چیلنجونو، نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبرې وکړي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور شه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو لمیدانه وی بلی ونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې به واوري چې افغان کرکټ بورډ په 1400 مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مسابقه کې او په یو نړیواله شلاویزه کې ماته ورکړل.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ اوسیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره بعد د کرکټ د تجربه او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لرنه چې دوه درې کلو کې به دا سینئر لوبغاړي چې څومره نور دي دا ریټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالۍ او ته د ورتاک په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. لمک سره پاتشي زموږ غږ آزادي رادیو.